سلام د ازادي راډیو مخامنه خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د څلورو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي د ښځو په اړه چې په جنوري میاشت کې د ښځو د حقونو په پلوي په مظاهرو کې ګډون کړی و هیڅ راز معلومات نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشر ثناء الله غفاري پر سر $10 میلیون جایزه اعلان کړې. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش د مشر په افغانستان کې نشته او که یې قمندانان وي هم د دوی حکومت یې د له منځه وړلو توان لري. د افغانستان بانک وایي چې د $22 میلیون په ارزښت د نړیوالو د مرستو یوه بله کڅوړه یې ترلاسه کړې ده. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر اوسه نړیوالې ټولنې د لاسو په شاوخوا کې د نغدو ډالرو د مرستې کڅوړې د طالبانو حکومت ته سپارلې دي. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د ترکیې سفیر له هرات څخه ترکیې ته د الوتنو د پیل ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې ویلي دي چې د ترکیې سفیر د هرات له والي سره په لیدنه کې دا ژمنه وکړه. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه مشر وایي چې د امریکا د پوځ په عملیاتو کې د داعش ډلې د مشر له وژل کېدو سره سره دا ډله لا هم د امریکا لپاره یو ګواښ دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال ایمانویل مکرون سره پرونی خبرې ګټورې او عملي بللې دي. پوتین له مکرون سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې دته د فرانسوي سیال لخوا شوي یو شمېر وړاندیزونه د لانجې د اوارۍ په مخه پرمختګ ته لاره اورولی شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه -2. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 1. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 2. مزار شریف آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه 4. او جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 6.
د کابل او د افغانستان د لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو د ازادۍ راډیو په مخامنه خبری مجله کې اورید. وړاندې په خبرونه کې د ورځو د مهمو مسایلو تفصیل خبرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په افغانستان کې د څلورو فعالانو میرمنو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. طالبان وایي د داعش ډلې مشر چې امریکا یې پر سر جایزه اعلان کړې په افغانستان کې نشته.
د داعش مشر مثلا په سیمه ییز مشر څه کومې وي هغه به نو د ځپلو نیولو لپاره اسلامي امارت خپله کافي هم ده.
طالبان وایي د هیواد د ځنګلونو د ساتنې لپاره یوه طرحه برابره کړې ده. په کابل کې محصلان انجونې وایي طالبان له عربي حجاب پرته د پوهنتونونو محصلانو انجونو ته د نورو جامو اجازه نه ورکوي.
ډېره بده راوې انجونو سره وشوه، انجونو له لاسونه یې نیولی او د پوهنتونه وویستل او ورته ډېره بده الفاظ ویل شوه.
په میدان وردګو ولایت کې یو ځوان په شخصي لګښت د انجونو او هلکانو لپاره ښوونځی جوړ کړی.
قرآن کریم کې زده کړی دی، الحمدلله. قرآن نهغه کتاب د اول سن کتابونه مې زده کړی، سپوره مې زده کړی.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ملګرو ملتونو په افغانستان کې د څلورو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي د ښځو په اړه چې په جنوري میاشت کې د ښځو د حقونو په پلوي په ځینو اعتراضونو کې ګډون کړی و هیڅ راز معلومات نشته. د موضوع نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په افغانستان کې د هغو څلورو ښځینه فعالانو او د هغوی د خپلو خپلوانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د ښځو د حقونو په اړه له لاریونونو وروسته په افغانستان کې د نیول کېدو یا تری تم کېدو راپورونه ورکړل شول. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د دغه دفتر ویاند لیز تروسل نن په جنیوا کې میشت خبر اعلان وویل. تر اوسه په دې اړه چې دغه څلور ښځې چیرې دي هیڅ خبر نشته او زیاته کړه چې له چارواکو غواړي چې په دې اړه معلومات ورکړي. نوموړي د دغو خزینه فعالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د دغو ورکو شو فعالانو او د کورنیو غړو سلامتي ته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ویلي پروانه ابراهيم خيل او تمنا پريالي د لخپلو خپلوانو سره د جون په 19 تری تم شولا او مرسلایار او زهره محمدي تیرونی نیول شوی چې تر اوسه د زای پاړه هیڅ معلومات نشته. میرمن تروسلو ویل تر اوسه نه د سرګند چې دغه خزه چا بي ولیدي او د هم ویل چې طالب چارواکو په دې پیښو کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه چې دغه ورکې شوې ښځې فعالانې چیرې دي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی تر اوسه په دې اړه څېړنه کوي او هڅه کوي چې معلومات راټول کړي. تر دې مخکې پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ماموریت مشر اندریاس فون برانډهم د نیول شوو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه پرون په یوه ټویټ کې ولیکل چې که طالبان په رښتیا هم د افغانانو خوندیتوب ته جدي دي باید ټولې نیول شوې ښځې خوشي کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د مشر پر سر $10 million جایزه اعلان کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش د خراسان څنګه مشر ثناءالله غفاري په افغانستان کې نشته او کوي هم نو د ټیټې کچې قومندانان دي چې د دوی حکومت د لمینځ وړو توان لري.
د داعش د خراسان څنګه د مشر ثناءالله غفاري په سر چې د شهاب المهاجر په نوم مشهور دی د $10 million د جایزې اعلان. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د جایزې د ورکولو څنګه ویلي دا پیسې به د حق معلوماتو په بدل کې ورکول کیږي چې لمخې د داعش ډلې د خراسان څنګه یاد مشر او د دغه ډلې هغه غړي چې د تیر میلادي کال د اگست په 28مه د کابل هوایي ډګر په ابي گیټ کې په ځانمرګي حمله کې لاس درلود یا وژل شي او یا ځای معلوم شي. دا حمله هغه مهال وشوه چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړاوه. په دې حمله کې چې مسولیت اسلامي دولت نومي ډلې یا داعش پر غاړه واخیست د 14 امریکایانو په ګډون پکې نږدې 100 افغانان ووژل شول. د راپورونو پر بنسټ داعش ډلې د 2000 په جون میاشت کې شهاب المهاجر د خراسان څنګه د مشر په توګه وټاکه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې نوموړی په افغانستان کې د ټولو حملو او بریدونو مسول دی. شهاب المهاجر په تیر 2020 میلادي کال کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړ. پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې داعش ډلې ځینې خونړي بریدونه وکړل چې سلګونه افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله. خو اوس د طالبانو حکومت وایي دغه ډله ځپلې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داعش په افغانستان کې داسې کوم لوی پیښه او سرمنشه نه لري. البته ځینې کسان چې وو ډېری نیول شوي او ځپل شوي دي او داسې مشر دی په افغانستان کې په دې مورد هم زه دومره ویلی شم چې دلته داعش مشر نشته. البته سیمه ییز مشر که کوم وي هغه به نو د ځپلو نیولو لپاره اسلامي امارت خپله کافي هم ده او کوټلي ګامونه هم اخلي.
امریکا داسې مهال د داعش ډلې د خراسان څنګه مشر او غړو په سر $1 million جایزه اعلانوي چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي. په دې راپور کې دغه شان راغلی چې د القاعده ډلې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن زوی عبدالله د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو سره د لیدنې په موخه افغانستان ته تللی خو طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې د راپور رد کړی دی.
لازادی رادیو مخامنه خبری مجله اوری. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استاذ عین نصیر احمد فائق وایي چې د مخکینی حکومت ځینو چارواکو د غږ د ټپولو هڅې پیل کړې. د ښاغلي فائق په وینا دا تاوتې له هغه مهاله د پر ضد پیل شوې چې د په فساد د تورنو پخوانیو چارواکو د حسابي د بانکي حسابونو د بندېدو غوښتنه وکړه. له بلې خوا د پخواني حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اکمر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي دندې ته یو نوی ډیپلومات معرفي کړی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبريال راکوي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست د دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي د مخکینی جمهوریت نظام یو شمېر په فساد ککړو چارواکو هڅې پیل کړي چې د عدالت او حقوق غوښتنې غږ ټپ کړي. خغلی فائق تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه دا وکړه چې اشرف غنی د حکومت په فساد د ککړو او خاینو چارواکو د بانکي حسابونو د تړل کېدو او محاکمه کېدو د غوښتنې وروسته د یو شمېر مخکینیو چارواکو لخوا پر ضد توطیه پیل شوې څو د فشار او د سیسو په پایله کې د حق او عدالت غوښتنې غږ خاموش کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي د خپل خبرې د اثبات لپاره د مخکنی حکومت د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هغه لیک خپور کړی چې پکې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش غوښتي څو د ښاغلي فایق پر ځای محمد ولی نایمي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. د ملګرو ملتونو سرمنشي ته سوال شوی لیک کې د ښاغلي اتمر له قوله لیکل شوی د غلام محمد اسحاق زی له استعفا وروسته د هغه د مرستیال محمد ولی نایمي روغتیا خانه وه. له همدې امله یې نصیر احمد فایق په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست استازي په توګه ور وپیژنده. خو اوس چې خغلې نایمي جوړ شوی وختنه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسؤلیت ور وسپارل شي. هغه څه چې نصیر احمد فایق د ځان پر وړاندې توتیه بولي. له خغلې اتمر سره مو په دې اړه د خبرو حادثه کړې خو د راپور تر خپرېدو پورې نه یو بریالي شوی. که څه هم د لیک د روانې فبروري میاشتې په څلورمه استول شوی خو لا ملګرو ملتونو په دې اړه پریکړه نه ده کړې. خو آیا له حقوقي پلوه د مخکني حکومت چارواکي د دې صلاحیت لري چې د افغانستان استازي معرفي هم عزل کړي؟ د حقوقي مسایلو کارپوه سبحان مصباح وایي د یو حکومت د مشروعیت لپاره جغرافیوي حاکمیت، نفوس او واک بنسټونه دي چې مخکنی حکومت هیڅ چارواکی یې نه لري، ځکه له حقوقي اړخه له دې وروسته په دولتي چارو کې د لاسوهنې حق هم نه لري.
دا له حقوقي اړخه او هم له سیاسي اړخه او هم اخلاقي اړخه مشروعیت نه لري.
د طالبانو په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې را نه کړ. واقعتا د طالبانو له رسیدو وروسته دوی سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي کړ. خو ملګرو ملتونو ونه مانو په خواني استازي غلام محمد اسحاق زی ته د کار د دوام اجازه ورکړه. وروسته خغل اسحاق زی هم استعفا وکړه او سرپرست ځایناستی نصیر احمد فایق غوړه شو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون نجونې محصلانې وایي چې له عربي حجاب پرته په نورو جامو کې د درس اجازه نه ورکول کیږي. درنه د خصوصي پوهنتون یو شمیر محصلانو ازادي رادیو ته ویل دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې طالبانو د پوهنتونونو نجونو محصلانو ته د شرعي حجاب د اغوستو سپارښتنه وکړه. د دې پوهنتون مسؤلانو په دې اړه له خبرو ډډه کړې. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
په کابل کې د رڼا پوهنتون ځینې ښځینه محصلینې وایي د اجباري حجاب مراعاتولو په اړه وضع سوي اصولو له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصله مؤمنه ظریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نجونو ته د تدریسي ټولګیو نه نوتلو ته اجازه نه ورکول کیږي. دوی غواړي دا ډول حجابونه په جبري توګه پر نجونو تطبیق کړي. اوسنۍ افراطي حجاب پرنا پوهنتون کې د نجونو د زده کړو د دوام د مخنیوي لامل ګرځېدلی دی.
اغلی ظریف وایي اوسمهال اکثره دغه محصلین د ځنګړو عربي حجابونو د اخیستلو اقتصادي توان نه لري. خو د پوهنتون له لوري دغه محصلینو ته ټولګیو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. یوې بلې محصلې تخمینه ادا وکړه چې کومې ښځینه محصلې چې دغه ډول حجابونه نه لري آن لاسنیولې له پوهنتونه ایستل کیږي.
د پانتون دروازه شاته انجن او دراول او د ربا دراوې انجن سره وشو انجن له لاسونه نیولې او د پانتون نو وستل او ورته د ربا د الفاظ وایل شو او هیڅ باور کول هم ور نه دا چې په تعلیمي اداره کې له ماسل سره دغه چلن نشي هغه هم له انجن سره.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ هم د خصوصي پانتون پر خواله رسنیو لاندې ویډیو خبره شوی او په کې لیدل کېدل چې یو شمیر خزینه محصلین لټولګي بهر درول شوی به د ټولنیزو رسنیو کار کې پاړه لیکلی و چې لاربي حجاب پرته انجنونو ته د ټولګیو نه نوتلو او درس اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې د محصلینو نه تاییدوي هڅه موکړه په دې اړه د رڼا پوهنتون د مسولینو نظر واخلو. خود دې پوهنتون د نشراتو مشر عادل شاه امینیار سره د جمعک انتظار پریښو خو خبرې و نه کړې. وړاندې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي و چې په پوهنتون کې د امکان تر حده د انجنونو او هلکانو د ټولګیو د جلاوالي ترڅنګ اسلامي حجاب هم مراد سي. خو مشخصه کړې نه و چې انجنونو
ځنګړي عربي حجابونه واغوندي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت پر افغانستان د واکمنۍ وروسته د خپلو فعالیتونو راپور وړاندې کړی. د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه چې د طالبانو د وزیرانو شورا لخوا تایید شوې په وروسته یو څو میاشتو کې د کرنې وزارت مهمه لاسته راوړنه بلل کیږي.
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت د سیشن بپورز د یو خبری کانفرنس پر مهال دغه وزارت د ورستۍ او څو میاشتو د لاسراوړو په اړه معلومات وړاندې کړل. د دې وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد په دې کانفرنس کې ویل دوی په افغانستان کې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه جوړه کړې چې د وزیرانو شورا له لوري منل شوې ده.
در یک اقدام دیگر وزارت زراعت در
کرنی وزارت په یو بل اقدام کې د ځین نور ادارو سره په همغږي د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه ترتیب کړه چې لنیک مرغه د اسلامي امارت د وزیرانو شورا له لوري دا طرحه منزور شوه او د پلیکولو لپاره پلاوی هم ټاکل شوی. دا د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي په برخه کې ډیره مهمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په کونړ، نورستان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ځنګلونو د وهلو راپورونه خپاره شوي دي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي محمد رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د آمو سیند په غاړه چې پخوا کوم ځنګلونه و دغه ځنګلونه 99% ټول وهل شوي دي. پخوا زورواکو وهل، عامو خلکو هم دغه ځنګلونه وهلي دي. اوس خو حکومت ګر سره نشته دی چانه به سړی غوښتنه وکړي.
د محمد رحیم په وینا اوس هم په دې ولایت کې د ځنګلونو قطع کول جریان لري او دا کار لامل شوی چې وحشي ژوي نورو سیمو ته لاړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد په دې کانفرنس کې وویل د وشر او زکات جمع کول او د غصب شوي عزمکو بیرته راګرځول د دې وزارت مهمې لاسته راوړنې دي. نوموړي وویل د طالبانو له حاکمیت وړاندې هم په بیلابیلو سیمو کې وشر او زکات راټولوه او په بېوزلو یې تقسیموه او اوس هم دا چاره دوام لري. نوموړي ویل چې لسګونه میلیونه افغانۍ د مستوفیت له لارې بانکونو ته تحویل کړي چې ډېره برخه یې په شمالي ولایتونو کې راټوله شوې ده. خو یو شمېر بزګران وایي په داسې حال کې چې سږ کال وچکالۍ وځپل او ښه حاصلات یې نه درلودل نو ځکه اوسمهال د وشر او زکات د ورکړې توان نه لري. د غزني د مقر ولسوالۍ یو تن بزګر صبغت الله ازادي راډیو ته وویل خو د کرنې او مالدارۍ سرپرست عبدالرحمن راشد وایي په هغه ولایتونو کې له بزګرانو وشر او زکات راټولوي چې خلک یې د ورکولو توان ولري.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنی چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې د ترکیه سفیر له هرات څخه ترکیه ته د الوتنو د پایل ډاډ ورکړی. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې ویل چې د ترکیه سفیر د هرات له والی سره په لیدنه کې دا ژمنه وکړه. د بیان له مخې د هرات والی په دې لیدنه کې د ترکیه له سفیر څخه وغوښتل چې د افغانستان د زعفرانو په سوداګرۍ کې همکاري وکړي او هیواد د زعفرانو سوداګرۍ او خرڅلاو ته ښه زمینه برابره کړي. د افغانستان بانک وایي چې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د نړیوالو د مرستو یو بل کڅوړې ترلاسه کړې ده. د افغانستان بانک وایي محمد صابر مومند نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نړیوالې ټولنې د مرستې هرکلی وکړ. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا د لسو په شاوخوا کې د نغدو ډالرو د مرستې کڅوړې د طالبانو حکومت ته سپارل شوي. د افغانستان بانک وایي چې د دې مرستو په مټ د افغانۍ ارزښت د بهرنیو اثارو پر وړاندې لوړ شوی دی. قدر منوریدونکو شیبه وروسته تاسو ته څو نور راپورونه زما همکار اجمل اند وړاندې کوي خو له هغه مخکې یو وروستی مهم خبر. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د مرکزي قرارګاه مشر جنرال کنت مکنزی وایي د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې سره له دې چې مشر یې په سوریه کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوی تر اوسه یو ګواښ ده. د جرمنی د ډی پی خبری آژانس د راپور له مخې جنرال مکنزی د څرګندونې په یو مرکه کې چې نن خبره شوه کړی دی. د امریکا پاوز په روانه اونۍ کې وویل چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې مشر ابو ابراهیم الهاشمی القریشی هغه مهال ځان ته چودنه ورکړه چې د امریکایي ځواکونو پروانه اونۍ کې د سوریې په شمالي ولایت ادلب کې د اوسېدو پر ځای عملیات وکړل. نوموړي له ځان سره په دې چودنه کې د خپلې کورنۍ څوغړي هم وژل. جنرال مکنزی د متحده عربي اماراتو له رسمي خبري آژانس وام سره په دې مرکه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د هغه له وژل کېدو سره د داعش ډلې ګواښ هم له منځه تللی که نه، وویل نه، او زیاته کړه چې داعش د متحدو ایالتونو لپاره یو اوږد مهاله ګواښ دی. جنرال مکنزی وویل د داعش د مشر په وژل کېدو سره به د دې ډلې لپاره ګرانه وي چې په نړۍ کې خپل فعالیتونه همغږي کړي او هم به یې په مړینه په سیمه ییزه کچه د داعش پر فعالیتونو هم اغیز وکړي. او ورته ګرانه بوي چې په هغو هیوادونو کې چې دا ډله فعاله د خپل فعالیتونه سره همغږي کړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه، دا خبرونه دی برخه ته مو زه اجملند هر کله کوم. دا سخکاری چې افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته آنلاین پیرو پلور خشبه دی. دا یو خصوصي شرکت مسول چې په آنلاین ډول د بیلابیلو توکو د پلورلو خدمات لري وای، هڅه کوي په افغانستان کې خپل سوداګریزي څنګه زیات کړي څو خلکو ته ډیره اسانتیاوي برابر کړي شي. اخوا یو شمیر پلورونکو هم وای چې په آنلاین ډول د توکو پلوري تر یو حد د کار روزګار د سقوط مخنی ولیدا.
په افغانستان کې د آنلاین پیرو پلور یو شرکت مسؤلان وایي ورسیو میاشتو کې د دې ډول سوداګرۍ لپاره خزمه مینه برابر شوې ده. د آنلاین پلور او پیر د یو شرکت مرستیال حمید سای وایي دوی په بیلابیلو برخو کې په آنلاین باندې د توکو پلور او د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د نغښت لپاره زمينه برابر کړي. د دې په خبره د رستورانتونو د خوراکي او د سنگار د توکو د پلورنځیو د ریباسونو د پلورونکو او د دوی ترمنځ همکارۍ د آنلاین پلور او پیر په برخه کې ډېری اسانتیاوي برابرې کړې دي.
دا کار د دې لامل شو چې نن ورځ زمونږ د لږ خدمات په مارکیټ کې مطرشی خلک چې ډوډۍ سفارش ورکوي، ټکسی ته اړتیا لري او یا پارسل لري، نو موږ په پر وخت خلکو ته خدمات وړاندې کوو.
د ښاغلی صاحب خبره دوی اوس افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپل خدمتونه پیل کړي دي. یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول خزي د ټلیفون لارې د توکو اخیستو ورته دا چاره ډیر اسانه کړې ده. دوه تنه کابل میشتي دی بیا او اجمان چې آنلاین پیر کوي ازادي راډیو ته وویل
په آنلاین خریداری کې سہولتونه ډیر دي. هر څوک کولی شي چې په اسانه توګه او په خطوګه خپل ضرورت شایان، هغه که لباس وي او که سامان وي، د کور سامان وي او که خوراکي مواد وي، کولی شي چې په اسانه توګه او په خطوګه آنلاین خریداری وکړي او ترلاسه کړي.
ټول بخشونه چې دغه ډیر ښه کار کوي، یعنی چې ټاکسی نه ما استفاده کړې ده، په وخت راغلي دي، ما هغه کار سوای ده په وخت سره.
پر خوځو د طالبانو د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو د اندېښنو په اړه مو نو دوی دریز و پخت خو ځواب یې را نه کړ. هاخوا سنایي پلورونکي دیانا هاشمي وایي د دوی او د آنلاین شرکت ترمنځ ګډې همکاري د دې د کار روزګار د سقوط مخنی ولی
فعلاً خوب است. د اوس لپاره مې د ببر په نوم یو شرکت سره قرارداد کړی. دوی راځي توکي رس خوري او هغوی چې فرمایشي کړي ورته یې رسوي. هر ورځ بیلابیل پیرودونکي لرم.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دې برخه کې له سوداګرو سره همکاري کوي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي راډیو ته وویل د امازون شرکت له تجربې په ګټه دا کار د افغانستان د سوداګرۍ په پراختیا ډیر اغیز لري.
سوداګر او کوم افغان د دې اپلیکیشن او د دې تجارت کې اخته دي، خصوصا صنعت او تجارت وزارت دوی سره مرسته کوي. د دې څنګه کې ټول هموطنان دا خواهش کو چې دا یو فرهنګ ته تبدل شي.
خغلی زهیر زیاتوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې لټه کې دی چې د خزینه سوداګرو لپاره یو آنلاین بازار جوړ کړي څو وشي کولای چې خپل سوداګرۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د آنلاین یا پرلی کې سوداګرۍ د پراختیا په اړه داسې مهال هیلې راټوکیږي چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د پیل سره سم دا هیواد له اقتصادي او ټولنیز وضعیت د بل هر وخت په پرتله په بد حال کې دی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د مالی وزارت سره په ګډه په لټه کې دي چې اوسنیو ستونزو ته حل لار پیدا کړي.
د نورستان په لویدیس کې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د خونځیو ودانیو او د مسلکي خونکو د نشټوالي لامل دلته درسي بهیر په نشته حساب دی او همدا لامل دی چې تر اوسه پوري د ځایي خلکو په وینا په منډول ولسوالۍ کې یو تن حمله دولسم ټولګي نه دی فارغ شوی. دوی داوه کوي چې د خونکو او پهنې مدیریت کارکونکو ډیر وختونه په کابل، لغمان او جلال آباد کې تیروي او حملته ماشونه ورنسیږي. دا دې موضوع تفصیل په دې ریپورت کې.
ولسکلن نجیب الله په خپل ولسوالۍ منډول کې د خونځي ودانیو او د مسلکي خونکو د نشټوالي لامل لغمان ولایت کې 15 کال مسافرۍ کړي او تر لسم ټولګي زده کړې کړي، خو اوس د اقتصادي ستونزو لامل نشي کولای په لغمان کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، نو ځکه بیرته خپل کلی ته راستون شوی وایي.
لسمه پرملوسی لغمان کې دلته مکتبونه نشته، نو معلم او سرمعلم او مدیر داسې اندي پیسې اخلي جیب ته یې او نور مکتبونه نه دي فعال شوي. دلته اقتصاد ضعیف دي، ځکه مکتب د امارت اسلامي نه مو غوښتنه ده نو چې دلته مدرسه فعاله کې، مکتب فعاله کې، مسلکي استادان دي راشي.
فرید الله په خپل ولسوالۍ کې تر شپږم ټولګي زده کړې کړې وای. دلته ل شپږم پورته ښوونځیو ته وسنی ښوونکي درس نشي ورکولی، نو ځکه له نورو زده کړو تر اوسه بې برخې دی.
اقتصادي حالت مو زیات ضعیف است.
اقتصادي حالت مو ډېر کمزور دی. که دلته ښوونځی جوړ او فعال شي موږ دلته درس وایو، خو بدبختانه چې وسنی ښوونکي مسلکي نه دي او له شپږم ټولګي پورته د درس ورکولو توان نه لري. موږ له اسلامي امارت غواړو چې په منډول کې ښوونځی فعال کړي او مسلکي ښوونکي ورته راولېږي.
د منډول قومي مشران وایي په تیرو شلو کالو کې ولسوالۍ له هر ډول پرمختګ او ودانیزو چارو بې برخې پاتې شوې او د وخت مسؤلینو له پامه غورځولې ده. د منډول ولسوالۍ د انیش کلی اوسیدونکي حاجی عبدالقادر راته وویل:
دلته هیڅ نشته، مکتب نشته، لیسه نشته او مدرسه نشته. که درسی برنامه وي نو تعمیرونه یې نشته. د کاغذ پر مخ هر څه شته دي خو عمل کې هیڅ نشته. هیڅ دولتي مسؤول دا فکر نه دی کړی چې د منډول پر نوم ولسوالۍ وجود لري او دلته هم د اعلی مخلوق پروت دی. پام نه دی کړی چې موږ ته یو کار وکړي.
د منډول اوسیدونکي شکایت کوي چې ګڼ ښوونکي او حکومتي کارکوونکي په لغمان، جلال آباد او کابل کې اوسیږي. په یادو ولایتونو کې معاشونه ترلاسه کوي خو د خدمت دره کې نه لګیږي. د یاد ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په تیرو شلو کالو کې منډول ولسوالۍ له پامه غورځول شوې وه، خو دوی غواړي چې په راتلونکي کې د منډول په څیر لرې پرتو او له پامه غورځول شوو سیمو کې د تعلیم او آبادۍ چارو ته ځانګړې پام وکړي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د پوهنې ریاست سرپرست رئیس تاج محمد مطمئن آزادی راډیو ته وویل:
اقران منډول ولسوالۍ ته هیڅ نوه خدمت نه ده شوی. یو څه تعداد موږ مکاتب لرو، په هغو کې هم یو لړ ستونزې موجودې دي. هغو هم په هغه شکل خدمات نه وړاندې کوي څنګه چې وزارت یې غواړي، څنګه یې ولس یې غواړي. د راتلونکي لپاره موږ تصمیم دا دی منډول او داسې لور پرتو نورو ولسوالۍ ته زیات توجه واړو، تر څو د دوی تعلیمي بهیر ګړندی شي، دغه ولسونه تعلیم نه په استفاده وکولی شي، یو ځای ته لاسرسی پیدا کړي، پرمختګ.
د چارواکو په وینا چې په منډول کې د یوې لیسې په ګډون 22 ښوونځي لري، خو تر اوسه یې له 12 ټولګي یو فارغ هم نه دی ورکړی او د ټولو 22 ښوونځیو زده کوونکي د تعمیرونو د نشتوالي په وجه په ډیرو سختو شرایطو کې درسونو ته دوام ورکوي. دا یوازې د منډول ولسوالۍ نه ده چې په کې ښوونځي ودانی نه لري او یا هم ښوونکي په نورو ولایتونو کې شپې ورځې تیروي، بلکې د نورستان له زیاتو لرې پرتو سیمو ورته شکایتونه کیږي. په یاد ولایت کې داسې ښوونځي هم شته چې د جوړولو پر سر یې قراردادیانو ټولې پیسې راویستلې، یا یې پرې هیڅ کار نه دی کړی او یا یې هم چارې نیمګړې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم، او اسدالله می نوم دی. د غزموش په ولسوالۍ کې د غزموش مکتبونه سکوت شوله، هغه په دې خاطر باندې چې معلمانو ته معاش نه دی ورکړه سوی. د څلور میاشتې 15 میاشتې بې معاشه دي او بالاخره مکتبو خولې وتړل شو. نو زموږ اولادونه په آینده کې د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. هیله مند یو دا مسؤولین زموږ غږ واوري او دغه دپاره یو چاره وسنجوي. دومه خبره مې دا ده چې دغه موسسات په عدالت باندې دغه شی نه ویشي. هر ځای ته چې راځي د خپل یارو دوستو قریب پر ځای باندې اوسېږي، د هغه ځای څخه هغه خلکو ته کارټونه ورکوي، د سړي پر سر باندې یو کارت ورکوي، خو بعضې کلو ته چې بیا راځي بیا نو وایي موږ د مجتو پر سر باندې دوه او درې مساکینو ته دا 15 کارت درکوو، بس تاسې خپل بس کې که هغه 15 کورې، که هغه 40 کورې، که هغه 10 کورې، وایي اضافه استقاق نه لرو. نو دغه ته دې یو څه توجه وکړي. او بله اخري خبره مې دا ده چې په دغه حکومت کې ولس ته د ګډون حق نه دی ورکړه سوی. دا حکومت اوس یوازې د طالبانو او د غني د حکومت د خلکو څخه جوړ سوی دی او جوړېږي به، که په دې افغانستان کې نور ولسونه او نور خلک هم شته.
زه د روزګان ولایت د ګیزاد ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې یم. تاسو د زموږ غږ د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زموږ د ګیزاد ولسوالۍ کې یو کوچنی کومک انتن دی هغه مسکار نه کوي چې موږ لپاره دی یو خاده یا ټیم یا روشن یا ریبا یو انتن دی راوړي او بل د مستشار روانې داسې سلو کې تقریبا لوسو کورو ته رسېږي نور نیم څه د پاته دي نو د ګزاب ولسوالۍ چې د ډېر مظلومه د ډېر د جنګو کې د پښتو تاسو څخه دا هیله کوو چې زموږ غږ عمارت ته لوړ پورې چارواکو پرې ورسوي. السلام علیکم.
اوس لپاره همدومره. په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.